ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی ز فرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وای پاتیرو څورزو کې 300,000 افغان کډوال له پاکستان څخه هیوا ترسن شوې دي. خلیل حقانی د کندهار پسمین بولتکل سوالی کې درغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال ویل چې دغه کډوال په نمړې په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای پر ځای شي او د حواله سړي دوسر بخبل سیمو ته انتقال شي. دا رقم د هغو کډوالو کورنیو دي چې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي دي. خو دا شی لدی کورنیو سره څومره ماشومان پیغلې او هغه زلمی راغلي دي چې هلته په خونځي او پانتونو کې زده کړې کړې او یې کولی لا په دې اړه دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي. نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې له پاکستانه راستنیدونکو کډوالو کې هغه کورنۍ هم شامل دي چې دوی پاکستان ته د خپل لورګانو د زده کړو لپاره تللی وو. کله چې د طالبانو حکومت په 2020 کال کې وخت ورسیده لشبګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په دې سره زیاتره هغه افغان کورنۍ چې دوی په کور کې دا سین جونې درلودې چې دوی خوانځي او یا په هنتونون ته تللی دوی د دې پریکړه وکړه چې د خپل لورګانو د زده کړو لپاره پاکستان ته لاړ شي. خو د پاکستان د روسي پریکړې سره یو ځای دغه کورنۍ بیرته اړشي ودی چې افغانستان ته راشي. ازادي رادیو سره لدې وړاندې کومنجونو چې پر اپورونو کې خبرې کړې وي دوی اندېښنه څرګنده کړې و چې که دوی بیرته افغانستان ته ستنې شي نو لسته کړو پاتې کیږي. خو دا چې په ټوله کې په افغانستان کې تعلیمي سیستم څنګه ده او دا چې اوس مهال نړۍ د پرمختګ په حال کې ده او افغانستان کې له هم د نجونو پر مخ خوانځي بندې پانتونونه بندې او زیاتره زلمی پکې بیکاره دي. آیا افغانستان کې د طالبانو حکومت به وکولی شي دغه کډوالو د ستونزې سربیره په ټوله کې پر روان نوي کال کې د نجونو پر مخ خوانځي پرانیزي او کنه او کچیرې دوی خوانځي همداسې تړلې پرېږدي څومره د دې امکان شته چې افغانستان په نړۍ کې نور هم شاته تګ وکړي او د نړۍ له هغه پرمختګ سره چې په ډېر چټکۍ سره روان ده یو ځای نشي. د نسره په پروګرام کې د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری د پهنی وزارت په غنیم رستيال اسف ننګ او لا ننګهار څخه راستنیدونکو افغان کډوال هریو عباس او فاروق دوی سره په خبرونه کې دي. لا عباس او فاروق نه بو ورو چې اوس مهال دوی چې افغانستان ته راغلي دي څه ډول ستونزو سره مخ دي؟ آیا په پاکستان کې زده کړې کړې دي کني دي کړو په کور کې خويند درلودلې دوی هلته خوانځي او ته تلې یا کنه؟ او د وزالت افغانستان ته راغلي دي د دوی د ستونزو په اړه به هم له دوی واورو. خو په پیل کې به د مختار پانتون استاد صفی الله شینواری ته ورشو. شینواری سپتا سستړی مشه په خیر راغلي پروګرام ته. کته سره ته وای دغه اندېښنې چې په خانه په افغانستان کې دغه تیر دوه کلونو کې وي چې د نجونو پر مخ باندې خوانځي بندي او د سر د ټولنې یو برخه فلج کیږي او چې له پاکستان هغه کورنۍ چې بیرته راستنی شوې دي چې زیاتره د دې لپاره د لوی چالته لورګانی خوانځي او تلاړ شي د اندېښنه نور ورسره څومره ډیریږي؟
سلام تاسو ته تاسو درنو ملمنو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته ان شاء الله چې ټول به خیر استي. تاسو د سوال په جواب کې باید دا وایم چې یقیني خبره ده چې د یوې ټولنې پیشرفت او ترقی هغه د تعلیم او تحصیل پورې اړه لري. دا چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې د آسیا په زړه کې پروت دی او اکثره تمایلات او د خارجي هیوادونو همسایګانو کوشش دی چې دغه هیواد د ډیرو سیاسي انډوخار او جنگ او نورو مقابلو نه په امان کې اوسېږي. نو د هغوی حمایت هم په مستقیم او یا هم غیر مستقیم شکل په تیرو نظامونو کې وجود درلوده چې له هغه یوه برخه د تعلیم او د تحصیل کچه لوړول وو. چې له بده مرغه به ووایو چې په اوس وخت کې دغه ننګونه شته چې زمونږ د ټولنې یوه عظیمه برخه د تعلیم او د تحصیل کچې نه وروسته پاتې ده، او بیا په اوس وخت کې چې د پاکستان هیواد زمونږ هغه مهاجر ورونه او خویندې چې هغوی مهاجر وو، او واقعا چې په دې کې به داسې خلک هم وو چې هغوی د تحصیل او د تعلیم په خاطر باندې مهاجر شوي وو، او دوی هیلې لرلې د خپلو خویندو د خپلو میندو د خپلو اوناس طبقې دپاره چې دوی به په راتلونکي کې یو لاسته راوړنه به کېږي، او دوی به هر یو د خپل د کور او د خپل د کورنۍ د غړو دپاره د افتخار باعث ګرځي. چې دا ستونزه په اوس وخت کې هم شته، او دا نه تنها په د افغانستان په سیاسي برخې باندې دا منفي اغېز لرلی شي، ولې په هغه برخو کې چې هغه امنیتي برخې دي یا هغه اقتصادي برخې دي، هغه ته هم یو یو غټ خنډ او ضربه رسولی شي، چون زمونږ د ټولنې یوه نیمه برخه اوناس تشکیلوي، او له دې نه به موږ کولی شو چې ډېر ښه نخبه او هغه اشخاص موږ په اوناسو کې لرو چې هغه ته زما په آن باندې چې تر ډېره پورې د ذکورو طبقه رسیدګي نه شي کولی، هغه په مختلفو برخو کې وي، یا په صحي برخه کې، یا په نظامي برخه کې، یا په مدیریتي برخه کې، او یا هم په نورو تجارتي مسایلو کې چې اوس وخت کې متاسفانه چې دغه منفي تاثیرات وجود لري او دا شتون لري چې د دوی تاثیرات به د پاکستان نه بیرته راغلي ورونو خویندې په خاصه توګه په خویندو باندې به دا تاثیرات همداسې پاتې اوسېږي.
ډېره مننه شنیوار صاحب، که په دې اړه راته ووایي، دا ټول ته معلومه ده چې افغاني ټولنه د دغې زده کړو سره شاته پاتې کېږي که چېرې افغان نجونې ونشي کولی ښوونځیو ته لاړې شي یا لاړې نه شي یا پوهنتونونو ته لاړې نه شي، خو دغه چې اوس راځي څومره به نور فشار ډېرې کړي، او آیا دغه کورنۍ چې راغلي دي دوی به غږ پورته کړي یا د دې موقع به وي چې دوی د خپل اقتصادي ستونزو نه یو څه بیکاره شي او د نجونو زده کړو ته یو څه توجه وکړي؟
زه باید په خپل فکر سره او خپل نظر دا وایم چې یو هیواد هغه وخت پرمختګ کوي او هغه وخت کې د هغوی ستونزې د هیوادوالو یا د یوې ټولنې اوسیدونکو ستونزې هغه وخت حلیږي کله چې دوی په خپله باندې د خپلو حقوقو غوښتنې وکړي. دولتونه تغییرېږي خو ولس هغه څوک دی چې دولت ورته کار کوي، یا حکومتونه تغییرېږي په مجموع کې. نو زه ګمان کوم چې راغلي زمونږ ورونو خویندې کچرې دوی په خپل هم په لاس په کار شي، او زمونږ د هر یو د ټولنې د هر فرد او د هر غړي دا مسؤلیت راځي کېږي تر څو د حکومتونو سره په ډېر سلامیز شکل سره او په ډېر ښه شکل سره سره کښېني او بحث وشي. دا زمونږ مسلم حق دی په مدني حقوقو کې، یو زمونږ حق چې دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی، چې دوی هېڅ یو ټول هېڅ یو حکومت هېڅ یو دولت نشي کولی چې دا زمونږ نه واخلي. یعنې دا هغه حق دی چې زمونږ مدنیت موږ ته راکړی دی. نو که چېرې هر فرد د ټولنې په خپل هغه مسؤلیت پورې چې راځي کېږي ورته اقدامو کې، زه فکر کوم چې دولت به هم یا حکومت به هم دغه ته غاړه کېږدي تر څو هغه بهانې بولي یا کم عذر چې دوی رامخته کوي چې موږ پالیسي جوړو، موږ دې ته طرزالعملونه جوړو، یا موږ دې ته میکانیزمونه جوړو، هغه میکانیزمونه او طرزالعملونه به حداقل دوته دې ته به سرعت ورکول شي. زما په ګمان باندې چې کم څه ویل کېږي په رسنیو کې د سرپرست حکومت د مشرانو لخوا نه یا د دوی د نمایندګانو لخوا نه، چې دې دپاره به یو منظم پالیسي او طرحه به جوړېږي. زه فکر کوم چې هر څومره قوي طرحه واوسېږي هغه به تر ډېره پورې تکمیله شوی وی، او د دې به تطبیق کله کېږي او دغه طرحه به کله تکمیلېږي. آیا موږ به په همدغسې په بې سوادۍ سره روان یو؟ زموږ به اقتصادي مشکلات همداسې تر د دې نه به نور هم ډېرېږي؟ د هغه پختلی دي چې باید د دې لپاره موسنه سرپرست حکومت دې لپاره جواب وایي، او هر یو زمنګ د ټولنې افراد باید په دغه کې په ډیر یو سولامیز شکل کې او د ټولو هغه مسایلو په نظر کې نیولو سره باید د خپل حقوقو پختنه او دغه لپاره باید لابیګری
وکړي. مدنه کور ودان شنو رسپ تاسو به سره وګرځم. نن سپ کتا سره ته وایي د کډوالو پر اتاک سره یو بل فشار چې د طالبانو په حکومت زیات شوی دی، دغه کسان په افغانستان دننه کې سرپناه نه لري یا په کافی اندازه باندې په د افغانستان په اقتصاد باندې فشار ورسره ډیریږي، ځکه لا هم د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو باندې ولاړ ده. کله چې دغه کډوال راځي دوی سره یو کاري قوه راځي، ځوانان دي، پیغلې دي، که څه هم د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې او د ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو ځوانان کېدای شي لوړې زده کړې پاکستان کې کړې وي یا په ښوونځیو کې وي. دا کسان چې راځي دوی سره د افغانستان په تعلیمي نظام باندې څومره فشار واردېدلی شي که هغه نجونې دي که هغه هلکان دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. زمګه اول خو مسله دا ده چې دا د مهاجرینو سیلاب چې دا هغه د طبیعي پیښو تر سیلابو دا ډیر زیات تکلیف لري او د دې اثرات به ډیر زیات ژور وي، ځکه یو 2 میلیونه انسانانو سیلاب چې په یو داسې ځای کې راسي چې هلته په خپله ډوډۍ کمه ده، داخل کم ده، اقتصاد ضعیفه ده، انزوا نړیواله وجود لري، مقاطع نړیواله وجود لري، تحریمونه نړیوال وجود لري، د دولت رسمیت او دا شی نسته، او اقتصادي حرکتونه هم ډیر ضعیفه دي، تشبثات هم ضعیفه دي. فزما په نظر په دغه حالاتو کې د یو ډیر لوی سیلاب راتګ د بشري هغه طبعا نیازونه لري، یعنی دا هغه سیلاب نه ده چې تنظیم کې خوري او د دریاب غاړي خوري، دا ډوډۍ غاړي، دا حقوقي مسلې لري، دا په کلی کې مسلې لري، په بانډه کې خپل مسلې لري، لترزوي سره، له شریک سره، له ورور سره، جایدادونه یې څنګه دي، دا چې کور جوړوي بیا د دې نه ماسي وا، دا په سلګونو معاملې مالی امتلاکي وو، په اصطلاح د ممتلکاتو، د جایدادونو، د پیسو، د شراکتونو په پاکستان کې لري. هلته هغه خوا ډېر شدید چلند کوي، یعنی ډېر ظلمونه کېږي، حق تلفۍ کېږي، د دې خلکو ته نه پرېږدي پیسې، د خلکو ته نه پرېږدي جایداد، هغوی نه چې کارتونه اخلي هغه د بل جنجال ده چې پاکستاني شناخت کارتونه جوړ کړي دي، هغه چې ترې اخیستل کېږي، هغه چې کله لمنځه لاړ شي نو ټول جایداد هغه په نومې چار شي دي، که بانکي اکاونټ د کار شي هغه صفر شو. یعنی دا خو ډېر عادي مسالې نه دي، یعنی دا دی یو ډیر لوی نړیوال په اصطلاح د اطفایي ته ضرورت لري، یو مداخله ته ضرورت لري چې د مهاجرینو د حقوقو دفاع وکړي. دا دوی راستنیدنه نه کوي، دا مهاجرین اول یو وصف حقوقي تاسو وکم، دا خروج اجباري ده، په یو مملکت باندې په جبر رایستل کیږي او په ظلم رایستل کیږي. دا خو یو برخه اثرات د بهیر ده، د ماجر د په اصطلاح د خروج اجباري اثرات او تبعات دي. دا د رازو د خدماتو برخه ته په افغانستان کې دوی د خوراک ترڅنګ چې ما یاد کړه 2 میلیون انسانان نوي ستاسو کور کې میلمانه سي او د تا کورم تصویر ته د سرخانم خالی وي، نو دا تبا زور غوړي. کدا به بیا صحیح مسلې لري، دوی د استوګنې مسلې لري چې ډېر درون بوج ده، ډېر بې نهایت درون بوج ده. که په امریکا باندې 2 میلیونه ماجر ورسي نو دوی زور نه لري. دا اوس اروپا چې دوی وایي چې موږ شل زره هغه د جمهوریت نه بعد چې دوی بویل چې 4000 منو، 10000 منو، تاسو فکر وکړئ دا د دوی هغه اخیری زور او توان ده چې دوی وزره ومني جرمني، مثلا کاناډا، مثلا د بل ملکونه. کله افغانستان ته دا خو دی افغانان، اما دا خو یو اضافه سړی چې رانه نوته ده او دا ټول شایان غواړي، د تعلیم مسله او د تحصیل مسله او د کار مسله، په دې کې مختلف کټګوري موږ لرو. دا چې اول خو د خوشحالي خبره لدی سره ده چې د پاکستان نه راستنیدونکي دوی اکثریت قوای کار ده او اکثریت ماهر مټی دي، نو دوی چې راځي دلته دوی خپل ځان ته ډوډۍ پیدا کوي سي، په دې ملک نعمتونه ډېر دي لکه د معدن منابع کاروبار فرصتونه شغلي فرصتونه ډېر زیات دي اما همت والا سړی دلته ډوډۍ پیدا کوي شي مهاجرینو خواله دا چې دوی با همت هم دي با کمال او با هنر هم دي دا باید د کار په مارکیټ کې دوی د منګه هغه بیکار مټي هم په کار وسره راوستای د چې اوس کلی تراسي اتربورې چې لمر ته ناسته پیتاوی ته کینی گئی گئی او کار نه کوي نو دا سړی وایي چې زه کار کوم دا بالکل ډیر کلک خلک دي دوی په اقتصادي چرخ کې مثبت اثرات غورځوي دوی په خامخا په نوي کاري فرصتونو په ایجادولو او زیږولو کې کار وکړي اما مسله دا یو مسله ډیره حیاتي ده ستاسو د سوال برخه چې تعلیم دوام دي دوی په کار ده اوس یو سړی دا اور کې دي چې هغه په لسم کې دي په اتم کې دي جلکۍ دي په نهم کې دي اتم کې دي د دوی د تعلیم مسله باید ورته حل شي خو یو چانس خدا ده چې اوس کې راشي دا تکلیف او تشویش کم دي یو خو جمع د کانه مکتبونه بس کیږي تړل کیږي دا اوس د کال لږ اخیری ورځ دي چې موږ دا کال سره غوټه کوو تعلیمي کال نور ته بل کال ته بیا درې میاشتې پاتې دي زما په نظر باندې په سړو سیمو کې خدا حالت ګرم سیرو کې کله چې دا ماجرین بل یو مشکل چلري دوی نوی راغلي دي نو دوی کالکانې دي کجلکې دي دا د سيزر اډپټ کیږي نه دا سينه د سيزر اتل دي قالب راوخلې پر بل قالب کې واچي ولو که خدمات موجود وي نو دا اسانه نه ده اوس خو خدمات نشته دي جلکې او د تعلیم د متوسطې او سنوي دوري دا نشته زما باور دا ده چې دوی به د فشار یو حرکت هم سي نو پر روان وړي کې به دولت او د امارات مسولین دوی باید جدي مشوري وکړي دغه د خدای ورکړی حق دغه د فطرت حق دغه انساني قوانینو کې او په دینی کتابونو په ټولو کتابونو کې د ټولو انبیاو دا واجبہ او دا تاکید راغلی دا چې تعلیم پر خځې او پر نر باندې فرض ده او دا باید تر سره کې او دوی باید اصل کې هغه کې دنیاوی تعلیم ده چې تر ټولو ډیر ضرور ده او هغه کې دینی تعلیم ده دا ټول باید ضرور ده یعنی په ټولو ضرور ده نو د دې حق لپاره یو اسلامي دولت اسلامي امارت هغه باید مخکې لدی چې نړۍ ورته وي یې نصیحتونه ورته وکي دا د خدای کتاب نه دوی په خپل الهام واخلي دوی په خپل په عمل وکي او دغه د پاکستان خوشحالي چې اوس ماجر باسي دا د ورته دوه چنده نه کوي چې خلکو له وطن مخ وېستل خپل ته تلار ته تیار کې به
فکر کوم
پیدا غریبي به نه کې پیدا او بچي به دیم له تعلیم نه پاتې شي نو زه هم دا درد دي دلته د منګ مسولین دا نه ور کوي خپل بچو ته
مننه کور ودان شینوار سیب تاسته و بیر تراو گرزو و سمره سره لننگرهار عباس ده دوی پا دیروسته و که لپاکستان بیر تا افغانستان تراغلی دی تاسی ستری موشه بخیر راغلی پا پیل که خورت داوی چه تاسی چه لپاکستان راغلی کورنی سر راغلی کورنی که چو غری استی حتما خوندی بم لری و پاکستان که ده چه کار کوا
سلام تاسته تو لوری دون کتمو من له کورنۍ سره دلته راغلی یو حالت وضعیت بیخي خراب او څوک بشي ونی و هغه به ما غټول ټول بیخي موږ بشنور کورونا به مرانه ول رنگول او خلک به له کورونا شړل دچا پروا نه کوله دلته د پتورخم کې ډیر زیات ستونزې وی ډیر په کړهونو باندې راوختل خو خپل مو ولتا د کباړ مبر دا کار کاوه یو ټیم پورې به سکول ته ضرورت لرو خوین محمد سکول او تعلیم دا کو
ساسه خوین د څوم سنف کې وی په پاکستان کې
دا اتم ووم سنف کې وی خو اوس بيخي واځي سرپنا محمد نشته بيخي په خیمو کې ژوند کو اوس تعلیم مو هغه خاص په دې شو خو ځای نشته بيخي
دلته چې تورخم تر واختلې طالبان حکومت سم امکانات درکړل درته کم چې دوی په خیمه وهلې مده کې وسوسیږي او خپلوان څوک لري چې ځای درکې
د څوک نشته چې مقتضی راکیا په خپل کور کې مو لزان سره واچوي خو کم کې په تورخم کې دلته خو بیا روټي او خوراک څخه د هر څه راتل مونږ بيخي وضعیت خنو خو بیا طالبانو ډیر څه کول مونږ سره ډیر مرسته کول ډیر کومه کې کاو ډوډۍ او داشیان راوړل مونږ بيخي ستړي وو دوه بستري او داشیان سره کاتو کول کول خو ډیر پاتې شو دلته اوس تخیمو کې پراتي او نور داسې امکانات نشته
او څو کال دي کېدل چې پاکستان کې د ژوند کولو
نو خو پیدایش مز د شوای ده هر څه ما غدا کی شوی دی
ساسی په کور کې اتمن له تاسو سره بمرونه مو غوي زده کړی کړي پاکستان کې کنه غوي تاسو سره کبار کار کوله
تر یو حد پر زده کړی کول بیا نور بټي او کار روزګار کو مغه خو کار مغه بټي او کې تر یو وخت پورې به کار روزګار کو زده کړی تر هغه سکول یو څه ټیم پورې لستل دا نه بعد بیا نور غوم پخې
اوس دلته بټۍ کې کار پسې به ګرځي کې کمبل څه همدغه کباړ به ټولې څه تصمیم لري چې څه به کوي فکر دې ور باندې کړی
نو اوس خو بېخي هېڅ هم نشته یوازې همدغه چې کور سرپناه شي پیدا شي کوټې شي پیدا شي بېخي هېڅ هم نشته دی اول به دغه فکر کوو بیا به وروسته نور څه شیانو پسې ګرځو
مدن عباس جان تاسو ته بیرته راوګرځم فاروق ته به هم ورشو تاسو هم ستړي مشه مدن چې راغلي پروګرام کې مراسره ګډون وکړه تاسو را ته وایي چې تاسو له خپل کورنۍ سره راغلي یا څه غړي یا څه مو څه کار کول او زده کړی وکړي کنه
نو موږ خو تاسو ته سلامونه نکېلې خو دې کول چې ټول بلوغ جوړسته بل سلامه هو مونږ هم له پاکستان څخه دا وسرغلو نو مونږ د کورنۍ لس نفر وو چې د څلور خويندې اندي او څلور ورونه او بس مور افتار خو مونږ د خويندې او زغفلا نو هله تم تعلیمونه کو خويندې می دوه خويندې په درسم کې ولې او دا یو دانه چې دا نو ووم چې مزه اوس تلوانو نه دا په ووم کې ولا بل بیا نو کوښنی ولا نو هغه تعلیمونه موږ یې عمل طبيعته نو نیمه کې شو نو او بل خبر دا چې کله خو چې مونږ راتللو دا غم نو چې مونږ خپل هواد ځولې وای دا خو مونږ لپاره خوخي ولا چې هواد ځخو خو هم دوی په دې فریاد او جړه کول افغانې کو چې مونږ تعلیمونه نیمه کې پاتې شو او هلته تعلیم نشته ده مکتبونه بندې نو دا به څنګه چل شي نو دا مشکلات وو او بیا چې کله تورخم ته وختیدلو نو تورخم کې څنګه ډیر ښه اخر اغلاس شو هم د طالبانو خونه هم د افغانانو خونه نو دولت خونه موږ چې د ضرورتونو د خوراک خاک نو هغه هم ته په خپل خوندې خراب راشد نو اوس خپل ځای ته غلی خو مشکلات دغه دي د تعلیم غټ مشکل زمونږه په خصوص د خويندو می نو دا مشکلات شته نو کاتب باندې دی به موږ یو غوښتنم حکومت څخه کو چې کده د خويندو لپاره مکتبونه خلاص کینو هغه مشکلات دا نه دا چې یوازې د زمونږه مشکلات دي کده څومره خلک راځي کډوال د پاکستان نو دی کې دغه فصول کې اتیا پی صداویا کې سره دا ټول دغه دینجونو د مکاتبو او د پانتونونو مشکلات چې ام پانتونونو کې نه پنی مې کې پاتې شوې دي ام مکتبونه نو دا مشکلات دي نو
تاسو چې اوس راغلی استه څو کال مو پاکستان کې ژوند کړی دا او پیدایش مول ته شوی د کډی رسته یو کتللی وای
نه موږ غالبا یو اته کال وکی چې موږ د تلې وز مخ په لته دکانداري ولا نو مال د خپل دکانداري کول نو خپل دکانداري مې روانه ولا او کور خرچم ولا او سره خپل مام تعلیم کوو او خويند مې نو تعلیم کو نو د دکانداري ختم شو لا او هغه تعلیمونه په نیمه کې پاتې شو نو اوس کار درې زک خو بس الله واده کړی دا خو مشکل د تعلیم دی بیا زما به شخصا خیر دا به وشه خدای د خويند تعلیمونه ته چې راغلي دي تر اوسه پورې پانی خفغان کې دی ودی د باندې نه دی مثال چې دی ولې خپل وطن ته راغلو زړه دا خبره بیا موږ خدای د تعلیم پرونه سره ناسلونه دا خبره کوم ځان الله بخیر ان شاء الله دی یوازې تاسو ناس ډیر وګړي نور مې تاسو نه شرازي نو دی کې نیم کوم نیم دغه د تعلیم مشکلات نو کومه ده بخښه کې هم ولز غږی کې هم مستاسو له خوانه هم د طالبانو هم د کارو کې د تعلیمونه او د مکاتب خلاص کې نو دا به هم د وطن لپاره خوي هم د ولز له خو لپاره خوي هم د خويندور لپاره
مدن فرقي تاسو بیرته را شما شنواره سیب کتا سره ته وای دا چې د غرستاني دونکو کډوال زیاتره برخه هم د پیغل دی چې دوی له افغانستان د دې لپاره تللی و چې زده کړې پاکستان کې وکړي اوس که ګورو پاکستان هم افغان کډوال را باسي بل طرف ته ایران فشار اچولې د چالته زیاتره کورنۍ تللی چې دوی درګانی وکولې شي زده کړې وکړي هغه هم په کډوال فشار اچولې و باسي نو کچرته طالبان خونځي خلاص نکړي نجونی کارت پرې نه دي درسته پرې نه کړي افغانان بل انتخاب لري بغیر لدین چې د طالبانو په حکومت فشار واچي، ځکه ګوندیان خو عملا ځواب ورکړی دی، بل داسې حل لارشته بغیر لدین چې طالبان ته قناعت ورکړي؟
زه چون د کمپیوټر او د ټکنالوژۍ استاد یم د پانتون د برخې، نو آپشن او یا نورې لارې به زه اول خو به دا ووایم چې دا به زمونږ دپاره ډېر د ننګ او د آر او د شرم خبره وي چې موږ په داسې یو اسلامي نظام کې چې هر څه اسلامي دي او موږ د دې یو ستر حق نه چې څنګه مخکې ننګ ته وویلې، موږ دا حق نه چې تعلیم دې وروسته پاتې یو او یا محروم یو. دا خو لومړی خو به زه ووایم چې موږ دپاره ډېر د نن خبره وي. د دې تر څنګ چې موږ په دولت باندې په حکومت باندې فشار راوړلی شو یا نه شو راوړلی، دا یو جدا بحث دی چې ما مخکې یاد کړه چې زمونږ خپله د ولس غړي او ولس او زمونږ ولس دی په خپله باندې غږ پورته نه کړي، زما په ګمان سره بل کوم داسې آپشن به نه وي، ځکه نړیوال خو لګیا دی فشار پرې راوړي، په رسمیت نه پېژندل کېږي، بعض مسایل پې نور بند دي. نو که دغه فشار پې لا هم زیات شي، نو زه فکر کوم چې دا به که یو اړخ ته د نجونو په برخه کې دغه د تعلیم په برخه کې فایده ده، خو په زمین کې په نورو اقتصادي مسایلو باندې او د نورو تجارانو په تجارتونو باندې دا یو منفي تاثیر هم دی. یعنی هغه هم تر ډېره بریده پورې زما په ګمان باندې یو منطقي د حل لار نه ده. د هل لارې چون افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته په ډېرو برخو کې خصوصا د ټکنالوژۍ برخه کې دا هم ډېر نه تطبیقېږي، موږ بعضو ټولنو سره بعضو ادارو سره په خپله باندې په دغه کې همغږي لرودلو بحث هم کړی دی چې راځي د نجونو دپاره داسې یو پلیټفارم موږ یا داسې یو چار چوکاټ موږ معرفي کړو چې هغه په کور کې حتی هم که اوسي، نو موږ وشو کولای چې دوی ته هغه ابتدایي برخې سره تعلیم و تحصیل چې دی هغه ورسېږي، چې د آنلاین زده کړو خبره ده یا په لیک باندې زده کړې چې دي، چې په دې برخه کې زیاتره تعلیمي لحاظونه او تحصیلي
لحاظونه. په بخښنې سره همته هلته غواړم یو پوښتنه وکړم، دا چې په زده کړه په لیک باندې د زده کړو مسله مو یاده کړه، دغه موضوع لکه چې طالبان وخت رسیدلی دی ډېره مطرح ده چې باید آنلاین زده کړې وي، خو څومره دا توان په اقتصادي لحاظ باندې په افغانو کورنیو کې ویني چې د دوی نجونې وکولای شي په لیک باندې زده کړه وکړي؟
ما مخکې یاد کړل چې د ټولنې د هر فرد مسؤلیت دی دا چې دوی په دغه برخه کې همکاري وکړي. درسته ده چې اقتصادي وضعیت زمونږ د ایجاب نه کوي چې موږ په لیک او په آنلاین شکل سره زده کړې ورکړو او انجونې زده کړې واخلي، ولې د هر فرد مسؤلیت راځي کېږي چې دوی په خپل هغه وسو توان کې څه کړي دي. دغه کې زه هم ملامت یم، دې کې به تاسو زمونږ دغه څومره اوریدونکي چې دي دغه ټول به په دې کې ملامت اوسېږي چې آیا موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی په دغه برخه کې یا نه دی کړی. من هیڅ نه یو فرد دی جامې زه څومره کولی شم چې زه خپل خور خپل ورور مور ته یا خپل د یو سیاسر ته چې هغه ته په کار ده چې هغې تعلیم یافته اوسېږي او تحصیل یافته اوسېږي، هغه څنګه ښه وایي چې یو د کورنۍ یو پلار شاید هغه ځان دپاره ګټه ولري، خو که چېرته کورنۍ د یو مور او یو ښځه سیاسره هغه تعلیم یافته وي، نو شاید هغه یو ټوله کورنۍ رهبري کړي او هغه ته تعلیم یافته اوسېږي. نو دا ستر حقیقت دی چې موږ سره آپشنونه او بعضې ګزینې او اختیارات شته دي چې دغه نه استفاده وکړو. نړیوالې ټولنې هم په دې کې مرسته کولی شي، داخلي کمپنیانې چې دي یا کم شرکتونه چې دي هغوی هم په دغه برخه کې کولی شي، هدف مې دغه ده مخابراتي شرکتونه دي چې دوی هم کولی شي په دې برخه کې ځانګړي بعضې پکیجونه بعضې سیستمونه دوی ورکړي او هغه ته یو دغه کوم بستې چې دي درسي او د آموزشي بستې دا برابرې کړي او دوی ته په اختیار کې ورکول شي او د هغه له مخې نه دوی په وړیا شکل سره استفاده ترې وکړي. یعنې دا باید ونه وایو وي چې موږ خپل دغه هڅه ودرولې او تودري کې چې حکومت مونږ ته یو څه وکړي او دوی کله اجازه ورکړي نه موږ هغې قن دغه مسؤلیت مونږ ته راځي کېږي چې موږ په خپلو برخو کې اجراات وکړو. ما پخپله د یو د یو ادارې مسؤول چې هغې په دغه برخه کې چون زما مسلک دی ما سره یې په دغه برخه کې ارتباط نیونیو چې موږ یو کال لګیا وو په دغه پلیټفارم د آنلاین زده کړو په پلیټفارم باندې کار کوو خو موږ تر اوسه پورې په دې ونه توانېدلو چې دې دپاره هغه اولین مرحله چې ده هغه په اصطلاح زموږ د تخنیک هغه ته ډیټا ګیدرنګ وایي چې دغه معلومات راټولیږي او د هغه په هغه اساس باندې تحلیل کېږي وروسته د هغه نه سیستمونه جوړیږي. نو د یو کال په موده کې چې یو څوک ونه توانېږي چې یو سیستم دپاره هغه خام مواد راټول کړي نو آیا څه ګمان کوئ چې دغه سیستم به په څومره وخت کې جوړ شي؟ نو زه ما فکر سره چې دې دپاره ډېر توجه نه کېږي او یا دې دپاره هغه اولویت برنامې نه دي تعریف شوي تر اوسه پورې چې زموږ کم اولویتونه دي موږ کڅو وکړو او هدف مو څه دی. دغه که چیرې واضح شي نو هغه دپاره زما په ګمان سره ډېر ښه. آیا تر اوسه پورې په کومو نهادونو سره یا په کوم ځای کې دوی دغه سرپرست حکومت یا کوم مسؤلین چې دي دوی دا ویلي دي چې راشي تاسو موږ ته طرحې راکوي
کار کوي
زخه ما مخ کې یاد کړل چې د دې لپاره دغه اولویت نه دی تعریف شوی چې دغه برنامه زمونږ په اولویت کې شته او که نشته دی. نو ما مخ کې یو مثال درکړ چې په یو کال کې د یو سیستم لپاره چې خام معلومات راټولېږي هغه نه تکمیلېږي او بیا بیرته وروسته هغه اداره یا هغه دفتر هغه مطلق تړل کېږي یا تشکیلات ختمېږي. نو تاسو خپل فکر په دې باندې وکړي چې آیا دا په اولویتو کې شته، آیا د دې لپاره جدي اقدام شته یا نه شته. نو دا واضح خبره ده چې دې لپاره تر ډېره حده پورې دا زما په نظر البته شخصي نظر باندې مې دا بابیزه نیول کېږي او دې ته ډېر عادي نظر کېږي. نو زه ګمان نه کوم چې که دغه د آنلاین مسله هم موږ مخته کړو نو دا هم ومنل شي زما په ګمان باندې، ځکه په آفلاین شکل سره په حضوري شکل سره دوی کولی شي چې دې اجازه ورکړي. صحیح ده تر حدې تکمیلېږي تر هغو پورې، خو هغه موازي شکل سره حداقل پیشرفت وشي. اوسه پورې چې شپږم صنف پورې زده کړې شته دی بیا په پوهنتونونو کې او یا په مکاتبو کې په متوسطه او فعالي برخو کې دغه زده کړې ودرېدلې دي، د دې هغه اصلي لامل څه شی دی؟ دا واضح شي او د هغه دپاره بیا دوی طرحې راټولې کړي په هغه باندې دوی خپل دا وګوري چې موږ ته پر کم یو زموږ د شرایطو سره یا هغه کم غوښتنې چې دوی دي هغه سره دوی پرتله کړي او د تطبیق ته وغورځي. یعنې دا کولی شي چې په موازي شکل سره هم دوی تطبیق کړي، دا نه ده چې دوی په دې تمه ودرې په تمه باندې شي چې ته ودرېږه چې زه یو مکمل یو جامع او ټول منونکی سیستم جوړ کړم او زه دا تطبیق یو دفعي زه تطبیق ته کړم. یو ورځ یو هېواد تاسو ته دا بهتره ده اورېدونکو ته دا معلومه ده. یو ما یو قصې شکل سره اورېدلی وه چې د جرمني د جنګ په وخت کې هر څه هغه ودرېدلي وو، هر څه امکاناتو ته هر څه بند و، خو د تحصیل او د تعلیم برخه نه وه بنده شوې. استادان به په هماغه نارمل روټین سره یا په عادي شکل سره به تلل خپل زده کوونکي به.
اصل کې پوښتنه همدلته ده، پوښتنه همدا ده چې اوس افغانستان کې جګړه نشته ده، سیستمونه د تیر جمهوریت نه طالبانو ته پاتې و، هر څه ورته جوړ و. یوازینی شی چې د دلیل په توګه طالبان وړاندې کیده دی چې موږ صنفونه جدا کوو یا دغه زده کړې د دوی په خبره باندې لکه څنګه چې د دوی په خبره په اسلامي چوکاټ کې وي هغه څه نه دي. خو په افغانستان کې هر څه بیل و، د خلکو پوښتنه هم دا چې نجونې په بیل پانتو مکتبونو کې زده کړې کولې، هلکان بیل مکتبونو ته تلل، یوازې پانتونونه و چې ګډ و چې هغوی کې دوی پارټیشن وروسته جوړ کړه، صنفونه یې جلا کړه، ټایمونه یې جلا کړه، حتی ورځې یې جلا کړې. نو علت څه ده چې بیرته ښوونځي بندوي؟ دا په داسې حال کې چې تاسې مثال ورکړه چې په نورو هیوادونو کې په جګړه کې به دوی صنفونه جوړول، او دا اوس عملاً په اوکراین کې چې جنګ ده موږ راپورونه درلودل چې دوی داسې مکتبونه داسې پانتونونه جوړ کړي دي چې په هغه کې هلته خلک ځي زده کړې کوي درس وایي. ولې طالبان په داسې حال کې چې جنګ نشته ده، هر څه جوړ دي، هر څه برابر دي، د زده کړو دروازه یې بنده کړې ده؟
یعنی دا سوال په مجموع کې ټول مطرح دی، او دا په کار دا زما په نظر باندې چې خپل سرپرست حکومت دغه مسایلو ته چې دا زمونږ هم پوښتنې دي په حقیقت کې، چې دوی ته باید جواب وویل شي، چې دوی په خپله هم جواب نه لري. د دوی اکثره په پیل کې که تاسو اورېدلي وي چې اکثریت د دوی فکر دا و چې په خزینه باندې تعلیم دا بلا تشبیه یو ډېر بد کار دی او دا باید ونه شي. خو په دې وروستیو کې موږ ته دا معلومیږي چې دوی ته هم دا ذهنیت پیدا شوی دی چې تېر ورځو کې د مادنو د مادنونو قانونو وزیر دا خبره وکړله چې دغه تعلیم و تحصیل په انجونو او نارینه باندې دا داسې فرض دی لکه دغه مسخین لمونځ. یعنی تر دې دوی هم اوس دغه ذهنیت اغستی دی.
نو بیا ولې نه خلاصېږي دا دروازې؟ ولې نه خلاصېږي؟ ولې نجونې نه شي کولای چې زده کړې وکړي؟ ځکه چې دا طالبان چې لکم وخت نه وخت رسیدلی دي، دا بسنګزي په شمول باندې زیاتره چارواکي دغه څرګندونې کوي.
زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې که موږ دا خبره وکړو چې دوی بعضې خبرې یا بعضې هغه کارونه هغه د دوی د خپل طرف نه دي، نو شخصا زما دا ګمان دی چې دوی به په دغه برخه کې تر ډېره پورې شاید استقلالیت ونه لري چې دوی خپله دغه تصمیم نشي نیولی. او
فاروق او عباس را سره شته ده. فاروق که تاسو را ته وای، یو ډول داسې وړاندې ښکاره کېدل چې طالبانو دا د زده کړو مسله سیاسي کړې وه، اوس په نړۍ کې د افغانستان نه علاوه ډېرې نورې ناخوالې دي، که ګوره غزه کې جګړه ده، اوکراین کې جګړه ده، او دا ټول د دې سبب شوي دي چې نړۍ یو څه طالبانو ته شا کړي او دغې مسایلو ته مخه کړي. ستاسو په نظر باندې، تاسو اوس افغانستان ته راغلي یاستئ، هر څه تاسو ته نوي دي، ژوند، کور او محیطم اته کاله وروسته راګرځېدلی یاستئ، فکر کوي چې طالبان به په در روان پسرلي کې راضي شي چې ښوونځي پرانیزي؟ ستا په نظر باندې د افغانستان د محیط نه دی برداشت وسته ده او د طالبانو د رفتار او کردار نه؟
د طالبانو د کردار خو موږ ډېر راځي، ځکه لومړی خو چې موږ کله تورخم ته مثال او تورخم باندې راوختېدلو، دوی د خر اغلاس او د دوی دغه ګلان اچول او د دوی دغه هلې ځلې دغه کوم لوازم چې موږ سره کوم شي نه چې موږ سره، نو په دې کې د دوی کومک بیرته د مثال هغه ډوډۍ راوړل مثال وبو چې څه ته بس ضرورت و. نو دا موږ د پاره خر اغلاس او موږ ته خو خیر اغلل چې مثال موږ د هیوان لکه دوی څنګه کوم مثال معرفي شو نو په هغه کم باندې. نو بل د هنجونو د درس او د تعلیم او د مکاتبو د خلاصون دا خو په پاکستان کې چې موږ ولو را فیسبوکونه کې به موږ تعقیبو چې مثال میاش باتلا چې ګشل د باتلا چې ګل سره د باتلا چې، نو هغه وخت نه دا واضح ول. نو دا دوه کال زیات کم وشو چې دا خبره په اندر باندې روان ده. نو که په دغه رقم باندې د دې خلاصون نه سوې مکه دا په دې رقم باندې خلاص شي،
هله من دي ستانه چې طالبان برازي شي
نه. نو ځکه دوی چې کوم وعده وکړل مثال دی کوم وختونه ورکه، نو طالبان خو دوی یو ادم په خپل ځای باندې نکړل. نو وینده کوم کدي وسوي چې مثال موږ کوم یا ورته تر هله روپ نو پلان ورته لرو، نو دا طرح پلان به څوک عملي کوي، څوک به دا ازه تر سیګ مساکو مو خپل په دې طرح باندې پانتون نه خلاصي کی انجن مکتبون به کوي. نو دا خبره د نی باندې سمره فکر کوم زما پان باندې دغه بس دوی او غولولي په دغه مثال خلک تیر باسل به مثال کله نن کله سبا کاملی اقدام وشي عملی وکړي واړي نو ثبات هم کول شي چې دغه مکتبونه او مکاتب دوی خلاص کی. ځکه مشکل نه دی معلوم چې په کوم مشکل باندې د کوم مشکلات دوی وي. هغه مشکلات خو مخکې نه په افغانستان کې اگر دغه تکل خو مونږ ولوم نه هغه مشکلات خو راشي او مثال حل شي. لکه کدي نجونو دوی وي چې مثال په اسلامي جامعه کې یا مثال د الکان څخه بیل کدلته دی په بل څه کې دی یعنی په اسلامي هیوادونو کې په هر ځای کې دغه دینه مخکې کدوي.
کم امدالتی یو بل پختنه کم تاسو پاکستان کې کلونه تیر کړل هلته مو ژوند وکړو زده کړې مو وکړې. که تاسو راته ووایاست پاکستان یو اسلامي هیواد ده او هلته نجونې پوهنتونونو ته ځي ښوونځیو ته ځي څه توپیر مو دلته پیدا کړو چې افغانستان ته په دې لنډ وخت کې راغلی افغان نجونې د پاکستاني نجونو سره څه توپیر لري چې طالبان ورباندې دومره قیدات وضع کوي؟ د دوی په حجاب کې څه ستونزه ده؟ تا څه پیدا کړل؟ ایا تا ته داسې ستونزه ښکاري چې هغه واقعا د طالبانو بندیزونه په ځای وي او ښکاره کړي چې ولا دا اسلامي هیواد له هغه بل اسلامي هیواد سره یو څه توپیر لري؟
زه که په دې لنډ وخت کې باندې خپل لیدلی حال باندې که ووایم د افغانستان د نجونو دغه تګ راتګ ناسته ولاړه دوی چې هغه بازارونه کې زه ګورم اگر مکتبونه خوځ بندي دي نو د پاکستان د نجونو څخه دا فصل یعنی فصل چنه دوی دغه جامه لباس په اسلام باندې ښه برابر دي. که زه ووایم په نړۍ کې به داسې هیواد نه وي لکه د اسلام دپاره لکه دغه افغانانو چې ځان باندې څومره کمانی کړه ده ام د مکاتب وکه ام د انجونو شکل مرکز د دې دغه تک راتک بعض شخصي مکاتب دي او کورسونه دي د ته د بعض دغه انجونو زی خ په حیا کې زی خ په عزت کې زی خ جامعه په اسلامي یعنی په هغه باندې سمبال د اسلام باندې نو اسلام چې څو غواړي په ماغه رقم باندې که وسلن و ما پاکستان دا پاکستان په رقم باندې د نه مکتب تر لک وم چې د اسلامي جامعه سوچا د اسلام سره برابر نه ولا خو هغه ته بیا مغه د تعلیم حق ورکول شوی وو. دا چې د افغان انجونو نو د اسلام سره نه په ټکر کې دي نه چې اسلام زه غواړي هغه ونر څه په ځان باندې عملي کړی دي خو بیا هم دوی نه د هغه حق اخیستل کېږي او دوی ته حق نه ورکول کېږي. نو توپیر یې دا ده چې هلته هغه کوم صحیح ده هلته پاکستان یو اسلامي هیواد دی خو په هغه رقم باندې چې کومه رقم طالبان غواړي یا مثال په کوم رقم باندې اسلام غواړي په هغه جامه باندې هلته د پوهنتونونو او د کالجونو او د دې تګ راتګ نو ځکه چې موږ سره مولې مثال موږ هم چې کتلی که لباس کا څادر مخونه لوڅ مثال څادر په زیاتره یا نیم په سر یا په نو په سر یا په لار باندې د تګ راتګ او دلته چې ګورې تر د کسر له ولې چې د نوکه په دی غون په لباس یا چې ولې تر د لاسونو ته زیاتره ګور چې لاسونو ته مغه نسکه چې ولدا چې د اسلام د حیا او عزت د نه پنه خاطر باندې نو چې دومره یو څوک ځمن د اسلام عملي کوي نو بیا ولې دوی دغه حق نه ورکړي نو دلته کوم خبره پاتې کومه بانه پاتې چې دوی بیا د مکتبونه نه خلاصې دوی باندې مکتبونه بندېږي.
مننه تاسو بیرته براو ګرځم رستې خبرې به مو او ما پس ځنه تاسو مرته وای تاسو پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی توپیر په ټولونه کې څه و؟
دلته مونږ خو لا تر اوسه پورې ګرځېدلې را ګرځېدلې هم ډېر نه یو په هماغه خپل غم کې اخته یو بیخي خو هلته حالات ډېر ښه مونږ دپاره عادي وو بیخي هر څه خویندې خپل تعلیم کوو داسې ما هم د هغې تر څنګ کورنۍ هم ښېښې مشورې را کولې ژوند ښه وو داسې یو دمې خپل وطن ته د راتګ او بیا داسې په منډو بیا په دومره په شرمې سره بیخي دا په خیال کې هم نه اوس دلته خو حالات بیخي بل ډول ته دي بیخي یعنی دا توپیر خو بیخي ډېر دلته دلته اوس یو کورنۍ دوه کورنۍ نه دي چې موږ د چا کره لاړ شو خپلو خپلوانو کره چېرته څوک دی یاته راکړي داسې هم نه ده بیخي یوازې مغه د سرپنا په غم کې اوس لومړی کار مو همدغه ده چې یو څه روزي ځانته پیدا کړو او سرپنا ځانته پیدا کړو او پاتې شي دا نور مسایل دا خو یوازې زموږ ستونزه نه ده خو د ټولو افغانانو همدغه ستونزه ده خدای دې وکړي چې حل شي.
مننه کور ودان. زموږ بل اوریدونکي هم را سره ورسل ده فرزان روحاني. روحاني صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي که ملمنونه څه پوښتنه لري یا تاسو په دې اړه نظر لري اوروي؟
مونږ سلامونه ونیکي تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو او تاسو ټول همکارانو ته دې ایمیل سلامات وړاندې کوم
روحانی صاحب که تاسو سره توای دغه افغان کډوال چې اوس مال له پاکستان بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي په دې کې زیاتره داسې ځوانان شته چې هغوی کډرونه دي یا داسې نجونې دي چې هلته یې ښوونځي په نیمه کې پاتې دي یا پوهنتونونه یې په نیمه کې پاتې دي اوس افغانستان ته راغلي دي. دا چې دغه کډوال راغلي دي او په دغه تعداد ځوانان او پیغلې ورسره بیرته افغانستان ته راغلي دي، فکر کوي یو ډول فشار به شي د طالبان په حکومت باندې چې دوی وکولی شي یا روان پسرلی کې د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي؟
مهمه په ځانګړي ډول چې په سره دا خبرې وسیږي چې د کوالټي تعلیمي امکانات او شرایط ته عمل کوي، د فکر نه کوم چې ډېر څه خبرې وسیږي که کوم فوزي مو سپات افیکټ کوي په شرم کې دی نور یې لپاره د انجن لپاره تاسو کوم څه حل کړی لپاره څه په هانتو کې که چېرې د دې منځ ته یو چې د شمولیت واسي په دې پروګرام ترانسیا ودی په خوندي په خوندي شامل شي د خپل چې د څه د لیست خو یو خبر به دی دا ونه کوي چې مسله باید څه وشي چې د ورسره کې چې په ولسمه سم څه د دې په مخ کې د په هانتو په مسله کې نو کوم چې دا د افغانانو په توګه کولای شي دا افغانانو دا راځي پر کې دایو چې دا راځي افغانانو د دې لپاره ځو نه چې په افغانستان کې ټول نشته او پاتې او سودین کې چې افغانستان د ژوند کې دا کې څه سمو کو سمو څه نو یا څه سمو څه څه پر یاس په دې چې په هغه ته چې تاسو د ټول شي نو نو کوم چې دا د افغانانو په توګه دی بریا نه چې د ټول افغانانو کې نه پرتیا وکړي
مننه مننه کورودان روحاني صاحب شنوار صاحب کتا ستاره شم تاسو ته وای اوس مال ما مخ کې د موضوع یاد کړ چې یوازې پندړی کې د افغانستان مسله نه ده، نور ډیر مسایل دي لکه د غزي جګړه شو، د اوکرين جګړه شو، نور ډیر مسایل دي چې نړۍ ورسره مصروف ده. اوس مهال طالبان یو څه هیر شوی دی، یو دوی دغه د خزو مسله چې پر لپسی فرمانونه ورکوال یا د نجونو پر مخ باندې د پانتون نو خوانځي او تړل و د هم ساړه شوی دی او د نړۍ په هډلاینونو کې اوس ناخیسل کیږي. فکر کوي طالبان به پریک دي چې دغه مسله نور سیاسي نشي او د افغانستان درنه د مسله حل کړي لکه څنګه چې دوی وای چې د افغانستان کورنۍ مسله ده؟
زه فکر کوم دوی دغه یوني اوري مسائل ته د مشران هم د ته راځي شوی دی او په دې قانې شوی چې تعلیم او تحصیل ته رجوع کړی دا په دې ورسره کې من حیث د استاد زګورم چې د دې برنامه مثبت تقریبا هغه که په اقتصادي لحاظ سره دی او سیاسي لحاظ سره دی نو تر ډیره پورې دا مثبت برنامه لري او ګومان شته خوشبيني لرو، خو دا هم انتقاد لرو چې هر یقل او خودل شي هغه ضرب العجل مشخص شي چې تر دغه نیټه پورې موږ په دغه میکانیزم باندې کار کوو یا دغه سچون د اطلاعاتو ته لاسرسي د ولس حق دی او ټول اطلاعاتو باندې په ټول هغه مسایلو باندې چې ولس په کار دی او د ولس حقوق دی هغه باید ور ورسول شو دا معلوم اوسېږي. نو زه تر ډیره پورې خوشبینه یم د دې لپاره چې دغه مسایل بل اخره حل شي، خو بیا هم تاکید اندوایم چې ولس راټول شي، ولس ته نهاتونو ته ادارو ته ډېر ښه نخبه خلک موږ لرو، ښه ورزیده کدرونه لرو، دوی سره د خپل مشورې وشي، د دونه غوښتنې وشي، طرحې ورکړي، نو زما په ګمان سره چې لری نه ده چې موږ یو مثبتې نتیجې ته ورسېږو.
او شنوار صاحب په دې اړه باندې څه فکر کوئ چې دا شي د اوس کم ځوانان راغلي دي په ځانګړي ډول هغوی چې زده کړې کړي دي، هدف مې زلمیانو نه ده، دوی ته به وکولی شي د کار زمینه پیدا شي، دوی به وکولی شي په افغانستان کې لکه څنګه چې کم ژوند پسې دوی روان دي او هدف یې ځان ته ټاکلی و، کډوالۍ خو ورته پاکستان کې اهداف ګډوډ کړو، په افغانستان کې دوی وکولی شي هغه تعقیب کړي او کنه؟
مکه او ساز دغه موضوع ته ډیر ښه اشاره وکړه چې کډوال چې اوس راغلي دي او دوی هم با جرأت خلق دي او هم د مهارت او برخې په حقیقت کې لزانه سره وړي، لکه هغه تیر مهاجرات چې موږ راځو کو زمنګ هیوادوال لاړل هم سایه هیوادونو ته اول ځای زده کړې وکړلې او یا مهارتونه زده کړل نو بیرته چراغله هغه په کار مصروف شو او تر ډیره حدا پورې خپل ستونزې او مشکلات یې را پکړه. نو دا به درسته نه وی چې یو څوک وایي چې کار نشته دی، یعنی تقریبا ما مخکې یاد کړل چې دا خوشبینی موږ خو د اقتصادي لحاظ سره ډېرې پروژې تطبیقیږي او د تطبیقیدو په حال کې دي. نو موږ ډیره عظیمه کتله د لاسه ورکړې ده په دغه نظام په تغییرېدلو سره. نو زه فکر کوم چې دغه کم کډوال چې بیرته راستن شوي دي دا به ډیره یو کوچنۍ برخه ده هغه خلکو ونیسي چې هغوی قدرونه وو هغوی لاړله. نو دې کې شک نشته دی چې کار شته، د کار زمینه سازي به کېږي، او د حکومت اوس وخت کې چې ډیره توجه ده هغه په اقتصادي مسایلو ده چې دې دپاره یې هم برنامې طبیعي خبره ده چې لري، او دا دوی باتمن په کار مصروفېږي.
او شنور صاحب دا ځوانانو په اړه باندې چې دوی له چله افغانستان کې او د کډوالو د بحران نه وړاندې دوی ویل چې افغانستان کې کار نشته، دا ډیر داسې ځوانانو افغانستان پرېښود چې هغوی کدرونه و یا په ټوله کې د کار په لټه کې دوی اروپایي هیوادونو ته را روان شوي وو، وختل چې افغانستان نه ووزي. فکر کوي چې دا ځوانان به بیا هم داسې ولر خپلې کنه دوی به پات کیږي؟
یو څه غواړم چې اضافه کوم مخکې دینه چې دا خبره تر راشم، دا به هم زوی متر تیر پورې دا سوالم تاسو جواب شي. یو عمومي کې یو تاثیر پاتې کېدل، یو تاثیر رامنځته کېدل دي چې کله نظام تغیر شو نو خلکو ګومان دا وکړ چې هر څه به خرابېږي او هر څه به ختمېږي او یا به موږ بیخي د لوګې نه مرو. دغه منفي ذهنیت چې کله ده نو خلکو هغه خپل هر څه هست او نیست راغ سره دی تقسیم کړل، او د خارج تک لپاره دوی لاس په کار شو چې تر ډېره حده پورې دوی هغه خپل پلان او برنامه کې موافق او وتل. نو اوس وخت کې خو ډیرو تدا وجوهات او معلومات چې کار شته دی، د کار زمينه سازي شوې ده ورته، او ډیر کم فیصدي خلک کوئی بیکاره پاتې دي، هغه هم دی ویره کی دی چې هغه دوی ته نظام او سنه سرپرست حکومت په دې ته صدمه ورسي، یا به دوی سنور مجبوریتونه به شخصي لري د خپل خارجي کیسونو د فارو بد یا نه غواړي چې کار وکي، او یا به دا یو څه په ظاهر باندې بیانې چې کار نشته دی. زما په ګومان سره چې دغه کم راغلي خلک چې دوی د خارج هغه مزای مولي د لپاره استلا باندې، او یا دوی د مهاجرت هغه شپې ورځي سبا کړي دی ولیدلې دي پوښوي دي. یو نیم فیصدي خلکو ته به شاید په اول کې سخت اوسېږي تر څو یو سیمې سره توافق وکړي، او هغه راځي به هغه سیمه او هغه هر څه کې تغیري کې، نو طبعا په لومړی کې سخت وي چې مهاجرت یو چیرې چې یو څوک توافق وکړي هغه لپاره هغه ځای به محبوب اوسېږي او هغه ورته خوښي. نو دوی چې بیرته راغلي په ابتدا کې زه فکر کوم چې دوی لپاره بس ستونزمنه اوسېږي، خو چې ولس او حکومت دواړه په ګډه باندې کار وکړي نو زه فکر کوم چې موږ ډېره فراخه کاري سټه لرو، کاري برخه لرو چې هغه زموږ د معدنونو برخه ده، زموږ د دغه کمینوي پروژې چې د تطبیق برخه ده، او نور مهارتونه دي چې زموږ سکل ورکر یا کوم ماهر خلک چې دي هغوی د هېواد نه تللي دي او یو مغزي فرار شوی دی، نو دا غوته شوه زما په ګمان سره چې دوی ډکه کړي.
مننه فاروقي سره په لیکه ده. فاروقي له تا وروسته خبرې دي، تاسو دې ځوان په توګه باندې بیا خو به تصمیم نه لري چې افغانستان نه ووځي، یو خویندې دي چې دی هغه څه فکر کوي؟
نه افغانستان نه وته، خو به ان شاء الله بعد نه کېږي. مخکې چې تللی و خاص د تعلیم خاطر باندې او د بیکارۍ له وجهې، خو یو غوښتنه او بل د خویندو باندې دا باندې چې کچېره د تعلیم زمینه ورته برابر شي خویند ته، نو نه به زه لاړ شم نه به هغوی لاړ شي. خو د حکومت نه مې هم دغه درخواست دی چې داسې نه شي چې د یو پردي هېواد ارمان وکړو، د یو پردي هېواد پسې لاړ شو. یا مثال ولې چې په خپل هېواد کې تعلیم کېږي ولې بل چېرته لاړ شو، که په خپل هېواد کې کار او مثال کار کېږي نو ولې موږ یو بل هېواد ته لاړ شو؟ یوازې د تعلیم وجه مې ده، که چېرته حکومت مې چې په تعلیم کې مسره وکړي همکاري وکړي، او هم د کار یو زمينه برابره کړي. د څومره افغانان چې راغلي دي د پاکستان څخه، هر یو مشکلات یوازې د تعلیم شورا نه دي، د کار مشکلات دي چې کار نه تعلیم هم نه کیږي. تعلیم د کار سره تړلی دی، ولې چې پیسې نه تعلیم په پیسې باندې کیږي، خو چې د کار زمينه برابره شي نو تعلیم به برابر شي. نو انده کې غوښتنه مې دغه ده چې د تعلیم او د کار دواړو زمينه برابر شي، یو هوادوال نه غواړي چې خپل واد څخه راځي. دا و چې د لغلمه دومره خوخي مسوده مسكون کې نه را بس د چا غږ شته چې ووزه یا څوک راغلی یا زه یا مهاجر یا بلبل په خپل هېواد کې ښه ازادانه ګرځم ښه ازاده دانه مثال اوسېږم دلته هېڅ مشکلات مې نشته. خو یوازینی مشکل چې دی د کار مشکل دی او د تعلیم مشکل دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان فاروق له تانه چې خبرولې ته راغلي. همدارنګه لاصف ننګ نو د پانتون د استاد صفي الله شینواري نه له تاسو درنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښه چاري.
ಪ್ರೇಮಿಗ್ ದೇಚಿ ವಾಲ್ವು ಸಮ زما وزر ماتڑے شپوتا پات کی گدارنا وزر ماتڑے شپوتا پات کی گدارنا وزر ماتڑے ماتڑے زادا لہو پزم زمو کی زگے دلیا زادا زان غق دشمن منز ترا بللی المنز می پالا من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بھی آواؤ بھی شبنمشی مشا آدم گخی نا ہوا دی بھی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے زاد زمانے جبل ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دی رکیم زر کیم پچو گو د وقت نو پا درکیم اس میں دا ستا اس میں دا